دفاعی راکتی S-400 از روسیه با تهدید تحریمات توسط آمریکا مواجه شده است، همبستگی و حمایتش را از کشور همسایه ایران ابراز کرده است. واشنگتن روز سه‌شنبه به شرکایش هشدار داد تا واردات نفت را از ایران سر از 4 نوامبر متوقف سازند. در غیر آن، بر اساس تحریمات وضع شده آمریکا بر ایران، جریمه‌های تعیین شده را خواهند پرداخت. در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه، امروز 4 مسابقه برگزار خواهد شد. امروز تیم های فوتبال انگلستان در برابر بلژیم و تیم پاناما در برابر تونس در گروه جی در برابر هم قرار می گیرند. همچنان تیم های فوتبال سنگال در برابر کولومبیا و تیم ژاپن در برابر پولند در گروه اچ با هم مسابقه خواهند کرد. در مسابقات دیروز تیم کوریای جنوبی تیم جرمنی را 2-0 شکست داد. تیم فوتبال جرمنی از بازی‌های جام جهانی فوتبال حذف شد و این نخستین بار است که تیم جرمنی قبل از رسیدن به دور دوم رقابت‌ها از بازی حذف می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به بخش دوم برنامه در امواج آزادی.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
احمد چبریم نظریف نظر سرمو در آزاده پتسپوک در پروگرام پدی ساعت که هم هر کلی کوو د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره یو اړخیز اوربند د شنبه پورست پای ته رسیږي. دا اوربند طالبانو رد کړی دی، خو تر دې مخکې د اختر په دریو ورځو کې اوربند کړی و. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له هلمند راغلي د سولې کاروان ته ویلي دي که طالبان اوربند ته غاړه کیږدي، حکومت به د یو کال په مخه تمدید کړي. طالبان وای بهرنیان دي ووزي چې اوربند وکړو. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې تر یو لک ډیر بهرني پوځیان له افغانستانه ووتل، د پاتې 2000 بهرنیانو د وتلو موضوع اسانه ده، خو راځئ چې خبرو ته سره کښینو او په دې ډول باندې بهرني ځواکونه هم له افغانستانه ایستل کېدای شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې دوی مستقیما له طالبانو سره خبرو ته حاضر نه دي، او طالبان په دې باندې هم ټینګار کوي چې له امریکایانو سره مستقیم خبرې کوي. د دوی په وینا امریکایان د قضیې اصلي طرف دي، خو امریکایانو په روسیو کې دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا ممکنه ده چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې خبرې مخته ولاړې شي او امریکایان تسهیلات ورته پیدا کړي او همدارس په دې خبرو کې برخه واخلي. د ازادي په سبو کې دې پروګرام کې دا موضوع له لوی سره څیړو چې څرنګه اوربند تمدیدېدای شي او د سولې خبرو ته څرنګه لار هوارېدای شي. البته د نن ورځې یوه مهمه موضوع ده اوربند او سولې په ارتباط داده چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تماس نړیوالې ډلې غونډه روانه ده. د تماس نړیوالې ډلې مشي د افغانستان ترڅنګ جرمني کوي، او په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الی سویلس هم په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د باکو په غونډه کې د نړۍ د نږدې 60 هیوادو استازیو گردون کرده ده. نظر سه؟
بله، تشکر. البته در باکو آقای دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دانشان شورای عالی سلام تشریف دارن. در تلفون خو مسیج یک به یکی دیگه نوشته کردیم، منتها نمی فهم که میتونن با ما وصل شون یا نه. مهمانای محترم ما فعلا در استودیو کابل از قسمت اول تا حال تشریف دارن. پوانس ودیر صافی استاد حقوق علوم سیاسی، جنرال سیف محمد راتمنس سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی امین لازم، مولوی سیف محمد قاسم حلیمی عضو شورای عالی سلام با ما هستند در تلفن. حلیمی صاحب خوش آمدین به برنامه.
بخیر باشین زریف صاحب، سلام برای شما و به همه شنوندگان محترم.
بله، شفای عاجل برتان میخواهیم. کم کم خود مریض ساختین و خیلم سیب. به هر حال علی می سیب محترم، قبل از اینکه صدایتان بسیار خراب شد، یک سوال بسیار عمده و اساسی است که در این روزا رئیس جمهور یک کمیته دیگر درست کردن که شما موز و زو کمیته هستین، اونا در مورد تطبیق امو فتوا است. سیب سیب اگر در این مورد کم به ما معلومات بتین خوش میشیم. این وظیفهشان چی است؟ چی میخواین بکنین سیب شما؟
بخیر باشین. من پیشتر عذر خود گفتم که مریض هستم، ولی چون رادیو آزادی همیشه در خدمت ملت ما بوده، یه فرمان یا حکم که صادر شد به اساس فتوای علمای کرام که در تالار لوی جرگه اخیراً در هفته اخیر رمضان علمای فتوا صادر کرد که دو بخش داشت. یک پیشنهاداتی بود برای صلح آرامی و مذاکرات به هر دو جانب، به حکومت و به مخالفین، و یک عده پیشنهاداتی برای اصلاح نظام و اصلاح جامعه از هر بخش که باشه، چی تعلیمی، چی فساد اداری، چی فساد اخلاقی، چی انسجام علما و مدارس، پیشنهاداتی بود برای حکومت. حکومت هم به مجرد صدور فتوا، اولین پیشنهاد علمای کرام که آتش بس بود در روزای عید، او را قبول کرد و در بعد از تطبیق آتش بسی که در روزای عید بود و یکی عید بسیار خوشایند برای همه ملت افغانستان بود، قدم دومیشی بود که برای پیشنهادات علما که برای اصلاح جامعه است، برای اصلاح نظام است و برای از بین بردن بهانه های جنگ است، همین بود که دو روز پیش یک کمیته را رسما توسط یک فرمان اعلان کرد که این کمیته برای همه پیشنهادات علما کار میکنه و پیشکش و پیشنهادات مشخص برای رئیس جمهور تقدیم میکنه تا رئیس جمهور بالای از او کار کنه و تحت نظارت همین کمیته همین اصلاحات در داخل نظام بیه.
بله حلیمی صاحب محترم، زه به هم تاسو ته هرکلی ووایم په خبرونه کې. د سولې په ارتباط یو بله غونډه چې په جده کې په تقریبا دوه اونۍ وروسته جوړی شي، د دې غونډې په ارتباط باندې هم په کابل کې د راپورونو له مخې حکومت هڅې پیل کړي دي. کېدای شي چې ستاسو دغه ډله هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې مو د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړې؟
غونډه د او ا سي یا د اسلامي نړیوالو همکارۍ د کنفرانس لخوا نه جوړه سوې ده. دعوت د هغوی لخوا نه ټولو اړخونو ته ورکړل سوې، موږ ته هم د هغوی لخوا نه دعوت راکړل سوې ده. کله چې د افغانستان د حکومت نظر غوښتل سوې ده د طالبانو په ارتباط چې دعوت ورکړل شي که ور نه کړل شي، موږ پورین تنګي ټولو اړخونو ته د دعوت هرکلی کړی ده. خصوصا طالبانو ته هیڅوک هم موږ نه دي محروم کړي او غالبا هغوی هم دعوت ورکړی ده. داسې دعوت رسېدلی نه ده رسېدلی، څوک اشتراکي که نه کې شاید د طالبانو دفتر وویلی شي، اما د موږ لخوا نه په موافقه ورکړل سوې ده، کوم مخالفت نشته. نه تنها طالبان، هر هغه څوک چې په دغه ارتباط باندې دلچسپي لري د جلسې ته راځي، د موږ لخوا نه هېڅ ممانعت نشته. تر څومره چې زه خبر یم د او ایسي لخوا نه دعوت هم ورکړل سوی طالبانو ته، د دې په خاطر چې کله هم بیا څوک نه وایي چې موږ دغه مهمې جلسې ته چا غوښتنې موږ دلایل درلودل. د دې په خاطر باندې چې هر هغه څوک استدلال دلیل مناقشه لري، نو کنفرانس دې عزیز شي او هلته دې ټولو علماو په مخ کې خپل شرعي او ملي دلایل وایي.
طالبانو البته تر اوسه پورې په دې ارتباط څه نه دي ویلي چې دوی ته بلنه ورکړل شوې ده او که نه. تر دې مخکې په اندونیزیا کې د علماو کنفرانس رد کړی و چې برخه پکې واخلي، نو که چېرته دوی برخه وانخلي تاثیر به څه وي او که برخه واخلي څه به وي؟
زه فکر نه کوم دغه رد کله کله مطبوعاتي رد دي خو عملي رد نه وي. د اندونیزیا کنفرانس ته مخکې دې نه چې موږ ولاړ شو دوی هلته تللي وو، هلته د اندونیزیا له ټولو اړخونو سره کتلي وو، ښې غوړې شپې یې کړې وې، ښې چکر یې لګولې وې، ټولو خلکو سره یې کتلي وو، ټولو خلکو سره یې خپلې مشورې کړې وې. صرف عام محضر ته نه وو راغلی، دا لکه په مېلمستیا کې چې چېرته یو خاص اتاق کې چاته مېلمستیا ورکول کېږي. د اندونیزیا په کنفرانس کې د دوی موضوع د عدم مشارکت نه وه، ځکه دوی راغلل اندونیزیا ته ولاړل، یو هفته یې تېره کړل، هغوی سره ټول مذاکرات او ټولې خبرې ورسره کړې وې. له هغه نه وروسته کنفرانس شروع شو چې بیا د پاکستان علما هم راغلل. دلته هم زه فکر کوم د دوی ترمنځ تفاهم شته، دا چې دوی به خپله پکې اشتراک کوي او که به پیغام لیږي او یا به پیغام د واشي کسانو ته وایي، دا جدا موضوع ده. د افغانستان حکومت لکه مخکې چې ما وویلي ټول خواوو ته هرکلی وایي او د افغانستان حکومت په دې کنفرانس کې په ښه غټه برخه باندې اشتراک کوي او د نورې نړۍ اسلامي هېوادونو نه او حتی بغیر اسلامي هېوادونو کې مسلمان علما هم دې ته را دعوت شوي دي.
حلیمی صاحب، د باکو په غونډه کې څرنګه دلته د طالبانو استازي ورغلي دي؟ نن چې کومه غونډه روانه ده پکې؟
زه ډېر معلومات نه لرم. د افغانستان ښاغلی حکمت کرزی د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال نمایندګي کوي چې البته د سولې په بخش کې د جناب ډاکټر سرخپلواک هم همالته اشتراک کړی ده. داسې طالبان هلته ورغلي کې نه ورغلي، زه ډېر معلومات نه لرم.
منن.
بله خب به هر حال یک لحظه به میهمانای ما در استودیو هم فرصت بدیم. استاد صافی شما شنیدین خبرهای آخر هم مولوی صاحب هم شنیدین، شما چی علاوه میکنین؟
حرفیست که ما طرفدار این نشستا هستم که به خاطر سلح افغانستان دایر میشن، اما آنقدر به مزه و زیاد هم نشه که گفته شوه که رفتند و نشستند و گفتند و برخواستند و نتیجه نتا. اما با در نظر داشته اوضاع منطقه به نمی مسئله که تا بال در یک ساعت قبلی هم ما شما بالای صحبت کردیم و ما وضع در کشور خود و منطقه و کشورهایی که مخالفین افغانستان به صورت مسلحانه تمویل و تجهیز میکنن نگهداری میکنن، هم کلگی تمام دولت ها و جهان آل شناخته به این لحاظ که برای ازی که یک رای حل پیدا شوه، رای اقلا پیدا شوه که مخالفین با مذاکره بشینن یا دوستاشان با مذاکره اونا را رهنمایی و تشویق بکنه، بالاخره از همی کنفرانس ها ایرا پیدا میشه. اگر این کنفرانس ها هم صورت نگیره، این نشست ها هم صورت نگیره، اینا بیام فشارهای مدنی بین المللیست در حقیقت و از لحاظ سیاسی هم حتی از لحاظ نظامی دیگه کاملا باز کشورهای همسایه که مداخله میکنه و منافع خود در اینجا میخواه دستش بالا میباشه و هرچی هم در آینده بخواهن برای حکومت و ملت افغانستان پروبلم ادامه داده میتونن 50 سال دیگه هم. اما به می لحاظ است که کنفرانس ها خوب است، تایید شوه، اما اونمو گپ قبلی ماست که افغانستان هم برش پلان داشته باشه، پلان کاری هم داشته باشه، یک وحدت نظر در داخل به صورت ملی هم داشته باشه که از این نشست ها سود به نفع ملت افغانستان و افغانستان عزیز ما برداره.
مننه پوهان صاحب. البته جنرال صاحب رادمنش را تا مخکې ساعت کې وویل چې تقریبا نیم ساعت به د دې خبرونې له موږ سره برخه اخلي، نو رادمنش صاحب که چېرته دې ته راشو د شنبې په ورځ چې دغه د افغانستان د حکومت له لوري اوربن له طالبانو سره پای ته رسیږي، که چېرته په راتلونکو 48 ساعتونو کې طالبانو دغه اوربن تمدید نه کړ، د افغانستان دفاع وزارت نویو پوځي عملیاتو ته آماده دی او که آماده وي په کومو ولایتونو او یا په څومره ولایتونو کې شای عملیات پیل کړي؟
خوب دا خو لورای ښکاري سي د ملي اردو مسؤلیت او رسالت دا دی سي د خپل د ملي شتمني ملي حاکمیت او د خپل جغرافیانه باید دفاع وکړي، کنه دا اردو نه نومول کیږي. مونږ مخکل اخترنا یا مخکل اوربن هم اخپل ازارات درلودی او په هغه ولایتونو کې سي تهدیدات او ګواښونه رامنځته کیدل، د دوی په د دوی هغه کسان سي تهدیدات رامنځته کول اخپل ظرفیت استعمالول. اوس هم کې طالبان پس له دغه اوربن بیا په اوربن کې غاره کې نګدي او جنگ ته ادامه ورکی، نو جنگ د چا له طرفه او د چا په مقابل کې؟ یقینا سي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د تمامیت او د دولت په مقابل کې. نو موږ هم مسؤلیت لرو سي دغه درې مسلې سي ما تاسو ته وویل دفاع وکړو. په دې اساس باندې موږ خپل آمادگیگان مخکې نیولې او اوس هم د منقطعات په اساس د سلور کلن پلان آماده دی، اکمالات مکړه او په ټول افغانستان کې قلوردوګان سیدی په ټول حق احزارات او د دشمنانو په مقابل کې خپل وظیفه سرته رسي. اما تر حق ځای پورې سي مونږ نظامیانو ته ارتباط لري او معلومات شته، په جوزجان، فاریاب، بادغیس، فراه، هلمند، اورزګان، غزنی او همدارنګ په ننګرهار او کونر کې زین گواخونه مخ کې وو او اوس هم د منقطعات گواخونه په مقابل کې خپل دفاعي حالت هم نیولی او هم د تحرکات په مقابل کې خپل عکس العمل د دشمن په مقابل کې په ډیر قوت باندې خودل او پاینده کې هم مسؤلیت لري سی وخی. نو دا ولایتونه سیما تاسو ته د دوی نمونه ونیول. په دغه ولایتونه کې ځینې تهدیدات شته، کله کله امکانات د دې شته په نورو ځای کې، چون په افغانستان کې ګوریلایی یا هغه جګړې روانه ده سي وضعیت یې په عاجله توګه تغییر مومي. مثلا په تخار کې نن ځینې تهدیدات رامنځته شو، په بدخشان کې، په بعضې نور ځایونه کې، په هر ځای کې سي جنگ یې. د جنگ په مقابل کې مونږ خپل حضور هلته رسوو او د دشمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالوو.
بله، مننه جنرال صاحب. مولوی صاحب حلیمی، د افغانستان د سولې هلې ځلې یو ډول د راپورونو له مخې همژغه نه ښکاري، هم آهنګ نه ښکاري. فرضاً د کندهار امنیه قومندان د ازادي راډیو په راپور کې نن ویلي دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره له افغانستانه بهر څلور ځله کتلي دي، او جنرال رازق ویلي دي چې په دې لیدنو کتنو کې د سعودي عربستان، اروپایي ټولنې او امریکا استازي هم وو. تر دې مخکې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر ګلاغا شیرزی په کندهار کې ورته خبره کړې وه چې د کوټې له شورا سره په ارتباط کې دي. تاسو د سولې په عالي شورا کې دغه هڅې سره هماهنګ کړي دي او کنه هر څوک په خپل سر باندې دغه هڅې کوي؟
هر هغه څوک چې د سولې په ارتباط باندې دوی هلې ځلې کوي، ناستې کوي، شخصي ناستې کوي او یا په شخصي شناخت له مخې نه د بعض دوستانو سره ناستې کوي، په نتیجه کې بیا هغه ټولې راټولېږي. همغه یو میسته، همغه یوه پالیسي دی د دولت جناب شیرزي صاحب چا سره کتلي، جنرال صاحب عبدالرزاق چا سره کتلي دي، یا هم نورو افرادو او اشخاصو چا سره کتلي. یا ګوري دلته تاسو پوهېږي د افغانستان وضعیت چا نورو هېوادونو فرق وکړي. دلته اکثره دغه شخصي انډیوالي قومي سیستمونه د دوستی او د خیخی روابط دا هم په دې شنو باندې ډېر اثرات لري. شاید یو رسمي سړی ډېر په اسانۍ باندې ونشي کولی شي او رسمي مقام د طالبانو سره وکتلی شي، اما په شخصي توګه هغوی کتلی شي. دغه شخصي پیغامونه ټول سره هماهنګ کېږي، نتیجه یې په همغه یو ځای کې ده سي پالیسي بیا هم د دولت ته د سولې په باب باندې، د سولې د عالي شورا پالیسي همغه د منځګړتوب پالیسي ده، د علماو شورا د غوښتنه یوازینۍ په افغانستان کې په دواړو طرفونو باندې د جنګ درېدل او د صلح مذاکراتو ته دعوت کول دي. د حکومت پالیسي شامله، کامله او مکمله پالیسي ده چې دغه ټول میسیجونه یو ځای ته راځي او یو ځای تصمیم اخیستل کېږي.
مننه حلیمی صاحب.
خب مولوی صاحب تشکر. آقای راتمنش بخلم که دمی لحظات یک چند دقیقه دیگه هم برشان مانده میخواین برن. راتمنی صاحب محترم، در مورد ای که امنیت، مسئله امنیت در افغانستان بسیار زیاد مهم است، برای ازی که متواتر از گوشه و کنار افغانستان شکایت میرسه که مثلا نمی مسئله آتش بس شاید سبب شده باشه، مردم بسیار اذیت میشه از طرف مقابل. این آتش بس وقتی که از یک طرف شوه و از طرف دیگه مراعات نشه، در این صورت خب مردم بسیار زیاد ضرر میبینه. به این چی امکانات هست که جلوگیری از این شاید سیب؟
حضور شما به عرض برسانم که ما مسلمان هستیم و همیشه گفته شده که وصلح و خیر، در صلح خیر است. و در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که همیتور برنامه های را داشتن، اونها توکل خدا به خدا میکردن، ما هم توکل خدا به خدا کردیم. ولی متاسفانه کسایی که در مسئله افغانستان و در مسئله جنگ غیر مسئولانه عمل کردند و در بدنه طالبا خواستند که وطن را یک بار دیگه برخلاف آنچه که مراودات افغانی ما ایجاب میکنه عمل بکنند، همو بود که با در نظر داشته آتش بسی که در افغانستان وجود داشت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان او را اعلام کرد، اونا برخلافش عمل کردند و یقینا که ما را هم متضرر ساختند. سرک افغانستان، پول افغانستان، مردم افغانستان، اولادای افغانستان و اولادای خود خود هم متضرر ساختند. شما میدانید که وقتی که اونها یگان فعالیت های جنگی را در فاریاب، جوزجان، هلمند، فرا و همچنان جاهای دیگه انجام دادن، ما هم بی اثر نبودیم. ما هم توسط قوای هوایی، زمینی و قوایی که در افغانستان به خاطر همی جنگ های که در افغانستان متاسفانه وجود داره، همی ظرفیت ها را ما استعمال کردیم. دشمنان افغانستان از ما کرده زیادتر متضرر شدند. اونها مردم را کشتند ولی ما دستشان از سر مردم دور ساختیم و به این که لجاجت کردند دولت افغانستان.
همینجا یک سوال میخواستم طرح کنم راتمنش سای محترم. تا جایی که ما موضوع را تعقیب کردیم، این پیام ها که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت میشه، در یک مشکل هماهنگی در بین قوای امنیتی افغانستان موجود است. مثلا مردم زیادتر از یک گروه به نام اربکی بسیار شکایت میکنن که اینا سر به خود عمل میکنن و اذیت و آزار میکنن مردم اینا، له یک امی هماهنگی بین قوای امنیتی و امی پلیس محلی و اربکی ای هم خود ای ظرف 15 سال جور نشد، از ایبات هم به خیلم چندان امید نیست. دیده این مورد چه پلانا دارین؟ چه
ببینین، در طول امی دوران آتش‌بس قماندانان چندین مرتبه از طریق وی تی سی با جناب رئیس جمهور در تماس شدند و برشان نحوه اجرای هماهنگی فعالیت ها هم از طریق استردرسیز و هم از طریق وزیران محترم امنیتی گوشزد شد. اینها فعلا در افغانستان کوشششان همیست که در مقابله با کسایی که هیچ فرمان و یایی که تصویب و یا عهد و یایی که آرمانهای مردم را در نظر نمیگیرند با هماهنگی برخورد شود. به هر صورتش کسایی که هماهنگی را در نظر نمیگیرند، اینها در از نگاه نظامی با مسائلی که اون کلمه به نام غیر مسئول بالایش استعمال میشه و با افراد غیر مسئول قانونی اجراات خواهد شد. من بعد هر قل اردویی که در هر جای هست، او به حیث آمر یایی که به حیث مسئول نظامی منطقه از نگاه اپراتیفی مسئولیت داره که منطقه را مورد توجه قرار داده با یک هماهنگی فعالیت های محاربه بیره اجرا بکنه. مثلا در شمال، در جنوب، در شرق، در غرب و در بعضی ولایت ها دیگه به این حساس ما زیاد کوشش میکنیم که این هماهنگی را به وجود بیاریم و اگر کسی مخالف ازی هماهنگی عمل انجام بده، رسما به ادارات
جنرال محترم
سپرده میشه. مثل که ولسوال پرچمن، ببینین ما من بعد قطعات منطقوی داریم که در هر جایی که امنیت در اونجا مشکلات داشته باشه، ای قطعه منطقوی ما مجهز، مسلح، ملبس در اونجا استعمال میشه و تحت امر نیروهای دفاعی افغانستان ایفای وظیفه میکنه و ما متیقین هستیم که از همه گونه های غیر هماهنگی جلوگیری صورت خواهد گرفت.
بله جنرال صاحب، مخی تر دیش اوریدون کو تبلار شو پولنډو ک چرتا تاسو په دې سوال ته جواب راکی، ل اختر وروسته یعنی ل اوربند را وروسته طالبانو د افغانستان په شهرونو کې مهمه چاودنې نه دی کړی او حتی ازادي راډیو راپور نه لري چې دوی چاودنې کړی دي، او تر اختر مخکې دا چاودنې ډیر زیات وي. آیا دا د اوربند تاثیر دی او کنه د طالبانو مخه نیول شوی؟
اختاست بهتر معلوم دسته ده طالبان و پا منز که زینی حق افراد و اشخاص استرسی ده اخپل وطن پا مورد فکر که او دوی پوییجی سپ افغانستان که دغه جگره سی اوس روانه ده ده خارجی استخبارات و پلمسوانه دی. اکثریت دغه طالبان ده اخپل لیکونه جلاسه و اخپل فامیلیت و اوس ارتباط مندله او پا اخپل فامیل سره جوان که داد دل پا را ده سی دوی پویجی سی داغ جگره تر کم پوری دا سلویشت کال کیجی سی پا افغانستان که دا جگره روانه ده، اما کم هدف تمون رسیدلیو فقط یوازې د افغانستان خرابی او هغه مسائل منترپات دي سی اوس ضرورت د سی په یو هماهنګی کې باید دغه مشکلات ته رسیدگی وکو او خپل وطن آباد او دغه سی پرمختللې مخته یوسو.
جنرال صاحب راتمنش مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. نظر صاحب اوریدونکو ته به مخه کړو.
بله نوبت شننده است.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01. اگر خواهش کنیم که از انتقادات تشیم یکان راه های حل پیشنهاد بکنین که
بله دا شه خبره ده چې په راتلونکي نیم ساعت کې په افغانستان کې د سولې او اوربند په ارتباط باندې د خبرونه په دې باندې راټول کړو چې په افغانستان کې اوربند څنګه ټینګېدای شي او سولې څنګه راتلی شي. نو اوریدونکو ته به مخه کړو دی اوریدونکو نظر بر واخلو په ټلیفون را سره دی مهرباني وکړئ.
مننه ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه مېری کړو نیولې ده. سلامونه وړاندې کوم. ګورې موږ همیشه په معلول پسې ګرځو او د معلول د اصلاح لپاره د هغې د تداوی لپاره کارونه ترسره کوو. زما سوال د وزارت دفاع د ویان څخه دغه دیم چې
اونا تشریف بردن اونا رفتن.
بله اوی نشتن.
حالا مولوی صاحب محمد قاسم حلیمی عضو شورای آلوسیل مهمان ماستن و پوهان صاحب ودیر صافی.
صحیح. از پهان صاحب سوال ماست، از شما سوال ماست که باز از خلیلزاد صاحب پرسانید که شما هر در موضوع را پرسان میکنید، در این موضوع باز پرسان کنید که عامل اصلی ما پاکستان هست. آیا بالای روسیه فشار آورده، امریکا ایران آورده، چرا بالای پاکستان نمیاره؟ چرا مثلا میگه که لیست زرد است، لیست سیاه هست، لیست سرخ هست؟ 15 سال 17 سال میشه که امی ما را بازی میته. اگر بازی باشه یکی امی چرا ما اینجت به داخل میکشیم مردم یا طالب یا هر کسی که هست میکشیم؟ چرا انرژی در طرف پاکستان مصرف نمیکنیم؟ یکی امی استاد از استاد کهان سوال ما هست و دیر صفایی اینی سره کسانی که پرلط میکرد به کاروان صلح آمد ضرور بود که برای طالبا اوتوماتوم بتد که شما در 3 روز صلح کردین آزاد هستین، اگر نکردین آزاد نیستین. آیا هر دو طرف آزاد هسته؟ خب ببینه که ما مجبور هستیم پیلم جین از این حالت، یعنی اینی ضرور بود که بر از او
دیگوی استاد و داکتر سب دیگوی استادی نشته چی گوی جواب بر که البته گوی خپل آزادی را دوتا ویدی و چی
اخلاق هم ضرور بود یا نه؟ اینی اخلاق
داکتر صاحب داخو دیگوی استادی نشته چی گوی تاسو جواب درکلی بلا وریدون که تبا مخه کرو آزادی پسپو کی پروگرام ده. بله تاس پلین کست.
بله بفهمید.
بله
تنظیم دارم از ایرات تماس گرفتم.
بله خوش آمدین از ایرات چیب.
من میخواستم که یک گفتانی نظر سید یک گفتانی داشتم. اینا گفتن که طالبا با کدام دلیل میگنگن طالبا در افغانستان نظام اسلامی کار دارن. من یک سوال از آقای پوهان دارم. همین امریکا چرا با طالبا مستقر نمیدان چرا نمیتنن؟ وقتی که شما میگین که طالبا را در کشوری که مثلا عربستان یا پاکستان کوک نگه چور نکنه سری مثلا چرا داوود میگه امریکا دولت افغانستان کوک نکنه دولت افغانستان کی بچونده
او بخش شما کیدش ز تاسو هم کیدش ز تاسو هم بخش فرضاً جنگ د افغانانو ده وشل کیجه پک افغانانو فرضاً که امریکا خبری نکي خو افغانان دی وکینو مشکل د افغان ده که د امریکا
نه کنه. ما سوال من مستقیما از استاد پوهان است و سوال من از خدا توضیحات بدم فاصله و در گفته شما گفته من یکی
امریکا بعد با مذاکره کنه. چرا مذاکره نمیکنه؟ امریکا نمیخواد در افغانستان سلاح بیاره. اگر که امریکا نمیخواد، اگر و دولت افغانستان مذاکره طالبان
باشه. تشکر. سوال شما فهمیده شد استاد، یادداشت کرد. سوال شما را جواب میدم.
بلاوریدون کتاب مخه کړو آزادی پڅپوک پروگرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
عزت الله احمد کندهار ولایت سمې تماس یې ولې دی غواړم چې د سولې په اړه خپل نظر وړاندې کړم.
مهرباني سر.
د څه دی چې دا سولې خو ډېر رسد چې افغانستان ته راځي د هرې ممکنې لارې څخه چې کار اخلي دولت د خپلې رسد خدای پاک دې دا صورت راولي چې په افغانستان کې سولې پر قرار شي. زیاته وخت ټول خلک ستړي دي خو سولې داسې راتلای شي چې د طالبانو سره دې د حکومت تقسیم کې یا د حکومت د لای حکومت داسې کې چې طالبان ته وانډه ورکړي. تاسو څه معنی چې د نن سبا جنگ د چیش په خاطر راوځي؟ خاص د پیسې خو د پیسو په خاطر، قدرت په خاطر.
او بخښه عزت الله خانه، عزت الله خانه، فکر نه کوي چې امدا خستا سوړندیز ک چیرته په خبرو ته سره کښینی خو کېدای شي چې دغه موضوع هم مطرح یاد شي.
ډیره ښه خبره ده. خدای دغه نه وایي چې تکتونه کوي غای حکومت نه مایه چیرې راکټونه کې طالبان خو بيسي غوښنه د ستانه چول دي صرف لسی د خلکو سره د خبرې وکي د جنگونو د ټول تجارتي جنگونو دي ټول په پیسو په خاطر کې هغه خوامي او خاطر ملي دا خوام نو سره خې دي سم دم دي تفاهم سره وکي چې وروره د جنگ پر چی روان دي راته د چوکي استا د چوکي زما
مننه مننه کور ودان بل اوریدون کې ته مخه کوه سره په سپوک پروګرام دي.
بله بفهم.
بله سلامونه.
علیکم.
پوهان صاحب ته، نظر صاحب، شیبر صاحب او تخنیکی همکارانو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. رحمت. زه فقط غوښتم چې جنرال صاحب نه پوښتنه وکړم، خو هغوی لاړل. د پوهان صاحب صافي نه دوه پوښتنې لرم چې یو دا پخوا تاسو مخکې نظر سره توګه موږ غازی لیسا کوي موږ او بیبی لیسا کوي هغه افغانستان بيخي خود کفاتو خاطته او نه دغه امریکایانو نه د میلیارډونه ډالر نه چی شي. آیا نشي کېدای چې برته افغانستان هغه کالو تلاشي دا څلوه کال وایي څلوه کال نه خو دغه شل کال دا مصیبتونه په افغانستان نازل شوې دي د چاره په کار ده. دوم دا چې د اخر ورځو کې دا د وزیر صاحبانو استعفاګانې دي د صلح باندې او جنگ باندې څه تاثیر لري؟ دا علت هغه ارتباط لري که نه لري؟ او بل یو موضوع مې خواستم کې وګورم کې مې اختری صاحب هر وخت همو فلسفه تکراری خوده میگن یک طرفه قضاوت میکنن.
خو نشته نو چې
انګلیسه میگن نه خو هغه خو هغه دي کنه اوري اتمن آلمان کې چیرته ده خبره عین تکراری او یو طرفه نه پم راکټیار وي چې وي خوندغه حکومتیار څه واده سوله پروسه کې شامل شو راغې طالبان خدای نه هم مجاهدین دي چې دغه سوله ته نه راکې.
بله
شما یک جنگ وای نه شروع نه کړئ شما مول
افغانستان کې اصلا جنگ نه تیر دي
الو تاسو دغه مسول است چې شما یک جنجال دغه په شرط ته ساته
مصاوري دي یک نظر جدید نظر جدید
بتاوه. یعنی سپیش نات کنیم برسان نیم. بله
پروگرام پروگرام بسولی رسی اوریدون کم اوریدون کم جنگو کی و پارلمان کم جنگو سی و قصه هم نورم خراب است.
بله
نه صاحب دا یو خدا جنگ هغه درې هغه دي کنه یو افغان حکومت دی طالبان دی او ولس دی او ټول زیات ضرر پکې ولس ویني. دغه ولس پاتونونه لارینونه چې د سولې شروع کړي دا ډیر مهم دی. دته موسا اختری صاحب چې دا مغه دی نه پیغام
بس خیر اختری صاحب نشته مننه چې برخه مو واسطه
نو صاحب دا دوه سوال مې په وړاندې کړو.
مننه مننه
حمیدالله
صافی صاحب
خدای
په من بل اوریدونکو په لاین کې سره دې مهرباني وکړه.
باندې سلام علیکم.
وعلیکم
وعلیکم.
مهرباني تاسو خپل خبر وکړئ.
بلې
تاسو په لاین کې اوسئ خپل خبر وکړئ.
بخاله مروز است نه صداي ته نه راځي.
رښتیا وایي تاسو ځغ دې ټیټ راځي. بلې
بلې
بلې مننه تاسو تاسو نظر مو مخست. البته مخکې تر دې چې پوهان صاحب ته ډېر سوالونه راځي او دوی ته ورشو، یو خبره وکم. جنگ د افغانانو ده، وژل کیږي پکې افغانان، زخمیان کیږي پکې افغانان، بې کوره کیږي پکې افغانان، او کله چې وایي چې پاکستان د سم شي، امریکا د سم شي، پردي وطنونه دې نه سمیږي، نو تر څو پورې افغانان په خپله سم نه شي، دا وطن به څرنګه مسونه کیږي، څرنګه به ثبات راځي؟
خبره چې به پوهان صاحب بریم، مولوی صاحب انمی سوال که خودت گفتی امیر جواب بتن که بله. مولوی صاحب چرا ما تو سر جنگ زیاد داریم صاحب؟ امی گناه مولوی صاحب واس بخیلم که صحیح درس نمیته مردمه.
نظر صاحب
آواز
میاوریم
سلام؟ او صاحب
الله تعالى جل جلاله فرمايسي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سمنغ خبل خبل حالات تغيير نكول نور خلقنا خبل حالات تخد تغيير وقتنا بايدونكو. كلا كلا منغ أفغانان لديرو باتونا، كلا واي أفغانستان دي روسانو مقبرة سوى، كلا واي دي انجليزانو مقبرة، كلا واي دي أمريكانو مقبرة. حقيقات كي سر دي أفغانانو مقبرة دي روسا و دي أمريكاي و دي انجليز خبر چیر ته هم نه معلومه کې کون دي افغانانو دي، یتیمان دي افغانانو دي، زورونی دي افغانانو دي. یو نقطه باندې خلاصه کوم چې که طالب له امریکا سره صلح کوي او که افغانستان حکومت له پاکستان سره صلح کوي، په حقیقت کې صلح هغه ده چې افغانان په خپل منځ کې سره وکړي. زه یقین لرم چې هیڅ وخت به دغه صوفي بای په ګیره او په خاصته څنو تور سترګو طالب دی امریکای غیږ ته د شورونل وی جپسوله کې د اکیډمیلی اردو عسكر ته شي غیږ ورکړی و، او نو به دغه حنان او نو به دغه شفقت نه به دغه وروري سره ول مانځي. دا شي سبب پوی ګوش منګ سره ورونه یو ښه خبره ده چې نن پوښو خپل حالات په خپل تغییر کو، په خپل کوشش وکړو، صلح په خپل راولو، جنگ په خپل ختم کو، د نورو جلاسوهنې زمينه په خپل قطع کو، او د غوی لاسونه لاسوهنې نکټ کو. منګه خپل کار نکو نور ملامتو. زه فکر کوم دا د منګو شاري نه ده، صرف ځان غولول دی وړاندې بنظم. بنا نه هغه دوستان شوي چې پاکستان دی وکي، امریکا دی وکي، په ټوله کې د حکومت هم تصمیم ونیشي، طالبان دي هم تصمیم ونیشي، په هر هغه څه چې دوی سره جوړېدلی شي، خارجي ځواکونو خارجي هیوادونو ته دي مشترک تصمیم، یو ملي تصمیم دي واوري، او هیڅ کوم دغه مخالفت نشي کولی.
بل اهلمي صاحب، صرف یوه لنډه پوښتنه. فرضاً طالبان وایي چې له امریکایانو سره خبرې کوو، فکر نه کوي چې له امریکایانو سره خبرې کوي دوی مجبور دي چې امریکا ته امتیاز ورکړي؟
زه فکر کوم دوی په لاس باندې غواړي چې قضیه بل طرف ته بوزي. یعنی د دوی خود له امریکا سره، د امریکا په کوم ولایت باندې جنگ نه ده، د امریکا په کوم ولسوالی باندې جنگ نه ده چې له غوی سره مذاکرات کوي، بیا له غوی سره امتیاز غواړي. په دغه یو خبره د ډیر واضح پوه شي، د افغانستان د حکومت پالیسی که هر څومره نړیواله لدی سره کومک کوي، هغه د کومک په چوکاټ کې ده، مستقله پالیسی لري. که زر واري له امریکایانو سره صلح وکړي، تر څو د افغانستان سره، د افغانستان د حکومت او ملت سره صلح ونه کړي، هغه صلح نه ده. تاسو په درې ورځې د اختر کې ولیدل دوی له امریکایانو سره صلح نه وکړي، خو له افغانانو سره چې د صلح خبره شوله، ټول یو د بل په غېږ کې پراته وو، په یو مسجد او په یو محراب او په یو منبر کې لمونځونه سره کول. دوی باید په دې ونه غولېږي، او دا یو هغه پتن ده چې که په خبرو اترو باندې خو زه فکر نه کوم داسې ورځ نه وي چې د قطر دفتر د طالبان، د قطر دفتر له امریکایانو سره دوی ناست نه وي، لانچ او ډینر نه سره لري، خو هره ورځ سره ناست دي. اما نتیجه هغه نه ورکوي تر څو د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د ملت په استازیتوب باندې خبرې ونه کړي.
بله استاد صافی، سواله را که یادداشت کړئ، بسیار خلاصه خلاصه کوتاه کوتاه اگر جواب بدین بسیار خوب میشیم، خوش میشیم. بله
هزار دفعه سوال اول دوست ما امی بود که عامل اصلی جنگ در پاکستان است و چرا امرای از اونا صحبت نشه. و اکثریت شنونده های محترم ما به پاکستان اشاره کردن، ایره خب ما قبلا هم گفتیم، باز هم میگیم که تمام جنگ های چریکی داخلی در یک کشور هم اگر جنگ های تروریستی نباشه، تروریسم خب اصلا به سطح بین المللی پخش میشه و یک مرکز یا چندین مرکز اداره میشه، اما این جنگ های چریکی که برای قدرت میخواهند در داخل به ضد حکومت مرکزی بجنگن، هم حتما منبع تمویل دارن. اگر مجاهدین ما، تنظیماش، گروپاش و جهاد افغانستان حتی علیه روس از سطح بین المللی تقویه نمی شد، کمک نمی شد، رهنمایی نمی شد، اسلحه نمی گرفت، او جهاد با پیروزی رسیدنش مشکل بود. واضح است که قربانی را افغان ها دادن، اما کمک خارجی ها کردن. فعلا هم اگر جنگای کوچک که مثل طالبان در افغانستان می جنگن به خاطر نارام ساختن حکومت و گرفتن اهداف خود کشورهای دیگه از اون طریق، اینا کمک میشن. فلحاظ بالای پاکستان فشارها وارد شده. آخرین اقدام مهم و جدی که برای دوستای خود بگویم اینمیست که پالیسی جنوب آسیا و پالیسی در مورد افغانستان رئیس جمهور امریکا ترامپ بهترین یک ضربه بود و راهی را پیشنهاد کرده که پاکستان در جایش میشانه و کمک میکنن. این که باز با چی تکتیک این پالیسی پیش برده شد و با پاکستان روش شوه، او را از ما کده امریکایی ها خوب میفهمن. واضح است که نمیخواین هم از دستش بتن برای از این که قوای اتمی هم دارن و نمیخواین که احمد و یاقی و باقی هم دوام بتن. حتما جلوش هم میگیرن و باید بگیرن و اگر نگیرن به منطقه و به جهان خطر است. این حرف با تمام سوالا ما با برادرای خود قبول داریم که پاکستان باید تحت فشار بیایه. و جواب دیگه که چرا با طالبان امریکا مستقیما صحبت نمی کنه و حکومت افغانستان از طرف امریکا آمده و چطور و چیکار، حرفی است که همه ما میفهمیم این حرفا را، اینا درست میگن، اما با مجردی که طالبان با امریکایی ها بشینن و مستقیم صحبت کنن سر افغانستان، افغانستان نه تنها یک حکومت دست نشانده تلقی میشه بلکه مستعمره خود بود دیگه. اگر مستعمره باشه به نیابتش یک کشور دیگه صحبت میکنه. این پیشنهاد نباید طالبان خودشان هم بکنن و نباید افغانای ما در داخل و خارجی سوال برشان پیدا شود که چرا نمیشن. و به خاطر رفع نمی سوی تفاهم امریکا در روز قبل اعلان کرد که تا او وقت میگفت که طالبان برن با حکومت افغانا صحبت بکنن و ما حاضر نیستیم صحبت بکنن، اما یک در روز میشه که اینا اعلان کردن که ما حاضر هستیم که برای ایجاد تفاهم طالبایی که با حکومت افغانستان صحبت میکنن در مذاکرات ما هم اشتراک میکنیم. واضح است که اگر یک دولت در نمایندش در مذاکرات اشتراک میکنن، اینا هم صحبت میشن با تمام طرف ها، با طرف های مقابل، و اینا هم همین فکر میکنم که فایت میکنن برای طالبایی که چرا طالبان میخواین که مستقیما قبلا با اونا بشینن. فکر میکنم طالبان با قربانی هایی که دادن، با مصارفی که پاکستان بالایشان کرده و یا دیگه کشورها هم، بعضی کشورهای امریکایی و حتی بعضا ایران هم، شاید روسا هم چیز سرجنبانده باشن امرایشان، اینا امتیاز میخواین از پاکستان، از امریکا. ما در مصاحبات قبلی و اولی و سالا قبل خودم با رادیو محترم آزادی این را گفتیم که آمدن طالبا خود جوش تنها نبوده به افغانستان که به قدرت رسیدن، ای با کمک پاکستان، با پول سعودی و با تایید سیایه اینا آمدن به افغانستان و قدرت گرفتن. اینا شاید گله های خودم راشان مطرح کنن که چرا ما را آوردن، باز ما را زدن، و یا مثلا با مسائل دیگه خود او را طالبا خودشان میفهمن که چه قسم امرای امریکا میخوان. بله. مستقیم صحبت بکنن، حالا میتونن مستقیم صحبت کنن، اما در یک مجلس صلح که با حکومت افغانستان میشینن فکر میکنم میخواستم بهتر خواهد بود و راهش هست که همطور کنن. دیگه آقای حمیدالله صافی دکتر از بلژیم که صحبت کردن و گفتن آیا نشی که دل چه افغانستان زرشا وقت تلال شی، فکر کنم چه تاریخ پشا اگر رقم نزی، ممکن واقعات لکه در عجیب در وقت در آخر واقعات اوس هم رونما و در کرزی وقتیم رونما ما وو چې وضع په جامعه کې هم څه ده امنیت نشته ده د بیخ مشابه کېدای شي مګر تاریخ نشي کېدلی چې پوشغال اړ شي او دې کې شک نشته چې آرامي د ظاهرشاه په وخت کې مطلقا وجود درلودله امنیت وجود درلوده مګر مطلق به احترامي ملت د افغانستان ته هم وجود درلوده او ترقی و پیشرفت لپاره څرنګه چې لازمه ده هم کارونه شو د زموږ نفوس د افغانستان چې 90% به سواد پاتې ده هم د مخ شهید نظام د دورې محصول ده ډیر اربان د شهید دورې نه کو مګر پس لغې نه ده کودتاګانو په واسطه چې قدرتونه بدل شول د همسایه هیوادونه روس عسکر په افغانستان کې راغلل دا ملت مقاومت او قربانۍ ورکړې دا ملت هغه ملت اوس نه ده چې هغه شاهان لکه ظاهر شاه غوندې دا بیا اداره کړي او یا په ترتیب اداره کړي د حق غواړي د ډېر اوس ملت د افغانستان پوچه وای ډېر مهاجرین شول ډېر هوښیار شول ډېر بیداره شول اوس پخوانی وختو ته رجعت هیڅ امکان نه لري په دې ظاهر شاه خپله پوه چې دلته راغی لویې جرګې د اسرائیلي ته په افغانستان کې وویل چې زه نه کوم مریض یم او بچه خوانده کرزي ته رایه ورکوي دې نه بعد موږ دا پوه شوي وای او بله خبره دا ده مهمه وه د ډاکټر حمیدالله صافي چې سوال و چې آیا استعفا د حکومت د فعلي د وزیرانو دا په سولې باندې د افغانستان تاثیر لري که نه که زما شهرسازي وزیر استعفا وکړي که زما د برق وزیر لرې شي که زما د مالیې وزیر استعفا وکړي البته دلایل به خپله دوی سره مي او جامعه کې به مي په د داخل د نظام کې هم علتونه وجود لري که فورا سوله خرابولی نه شي نو حکومت خو ضعیفولی شي حکومت خو دې نه معلومیږي چې یو لاس نه دی ځینې په یو ډول لرې کېږي کابینه نه زیر په بل ډول نو یو وحدت نظر او هماهنګي مطلق او نه سیاست خارجي کې د افغانستان وجود لري نه په سیاست د داخلي کې دا باندې تاثیر غورځولی شي چې هغه به په لانګره په اوږدې موده کې سولې ته ضرر رسوي اما دفتا فکر کوم پالیسي د سولې د افغانستان معلومه ده او هغې باندې باید پر مخ لاړ شي
مننه پوهان صاحب د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته دغه اوس پیغام را لېږلې ده د آذربایجان له مرکز باکو څخه ویلې دي چې د افغانستان په برخه کې خبرې روانې دي او نظریات سره شریکې شي او تر اوسه پورې کومه پریکړه د باکو په غونډه کې نه ده شوې البته نظر صاحب د اساس په اجازه
دغه پیغام نظر است بله
ډاکټر خپلواک نظر صاحب تر در استول په پښتو لیکل یو ځکه ما ولوست او یو بل خبره ده چې د لوګر ولایت د سولې پر کاروان د وی غونډې پر مهال چاودنه شوې ده چې د راپورونو له مخې اته کسان پکې وژل شوي او څلور نورې ټپیان کړي دي حلیمی صاحب په افغانستان کې ډېر کسان دې ته هیله مند دي چې دغه مدني حرکتونه به سولې ته لاره هواره کړي که چېرته داسې چاودنې پکې شي خلک به څه کوي
د هلمند نه پلو کسانو چې په پښو راغلل د روسیې په میاشت کې هغوی تاسې د هغوی انټرویو مو اورېدل د اولې ورځې د سولې په دپاره مرګ ته تیار وو دغه ځوانان دغه مدني حرکتونه دوی په اوله ورځ چې له کور نه وځي په دې امید وځي چې که زموږ د سر په بیه هم وي چې ملت ته سوله راشي هغه قاتل هغه ظالم هغه جبار هغه بتربیه انسانان چې د صلحې لارویان وزني هغه له هر دین هر وطن هر مذهب او هر ملت نه لرې انسانان دي موږ په کلکو ټکو غندو چې هر وحشي انسان دا کار کړی دغه ځوانان چې د سولې دپاره بزرګي جوړې کړې دي جرګې جوړې کړې هر مسجد او هر کلي ته ځي د ستاینې وړ دي او د دې په خاطر باندې چې دا عام خلک دي نو ځکه حکومت هم ډېر جدي امنیت ته توجه په دې نه کوي چې دا د دوی غوښتنه ده دوی وایي موږ حکومتي خلک نه یو عام خلک یو د عامو خلکو اجرو ته ورځو بنا ان هغه څوک چې په دوی باندې حملې کوي هغه د صلحې د دین د وطن د دې ملت او د دې مظلومو افغانانو دښمنان دي
بله مولوی صاحب حلیمی د شنبې په ورځ باندې د حکومت له لوري اوربند پای ته رسیږي د جدی په کانفرنس کې هم معلومه نه ده چې طالبان برخه اخلي او کنه طالبانو تر اوسه پورې دا خبر هم رد کړی ده چې تر اوسه پورې په هیڅ غونډه کې له د افغانستان د حکومت له استازو سره ګډون نه دی کړی یعنې رسمانه په دې برخه کې څه نه دی ویلي چې برخه یې اخیستې ده که چېرته دا وضعیت همداسې روان وي د حل لاره څه ده تاسو د سولې په عالي شورا کې یست یعنې د حکومت بل ګام به څه وي او یا د سولې دالي شورا بل ګام بچي په حقیقت
که هر څومره لارې بندې شي هم پښتو کې متل ده چې غر شي څومره جګ شي په سر یې لار ستا که هر څومره لارې بندې شي موږ په خپل حالي ځلې کوو دا د ملت حق ته په موږ باندې د خلکو حق ته په موږ باندې او د ټول ملت غوښتنه ده د طالب شي په لاس کې توپک ته او د جنګ ستړی سوی تاسو پرون ولید هغه عسکر شي په لاس کې توپک ته د جنګ ستړی سوی هغه رهبران شي جنګ ته لمن وهي ای کاش چې دوی خپل زمن ولیږي د جنګ لیکو ته دا خو مظلوم خلک دي چې جنګونه کوي د طالب د رهبر زوی هم ایرکنډیشن ته او په لوکس موټرونو په لوکس کورونو کې ژوند کوي د حکومت د رهبر زوی هم فرق صرف دا ده چې موږ جنګ ته نه وایو دوی جنګ کوي خو په نورو بچانو باندې کوي موږ خپلې هلې ځلې نه درو موږ خپلې هلې ځلې کوو پلانونه شته له خپل وخت سره به هر پلان په خپل وخت کې تبدیل
کړي علمي صاحب صرف په لنډو باندې آیا سولې ته تر بل هر وخت امید ډیر دی او کم
ډیر زیات او ویلاتی دوی یو داسي ټول اسلامي نړۍ او بل اخره ټول نړۍ لمن سره همغږی ده او ټول ملت د صلح غوښتن کوي دا کله چې ملت د صلح غوښتن کوي د افرادو موجودیت په کې ډېر اهمیت نه لري
مننه مولوی صاحب
بله بمی کپای خوب برنامه امروز به پایان میرسیم میرسانیم در زبان ترکمنی میگه قدرت مردم قدرت سیل است از او خاطر مردم اگر سیل واری تحرک کنن انشالله کلگی مجبور میشن که به صلح راضی شوند به هر حال بمی امید بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب محترم آقای محمد قاسم علیمی عضو شورای عالی صلح و محترم آقای پوهان صاحب ودیر صافی استاد حقوق علوم سیاسی و همچنان جنرال صاحب محمد راتمنه سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی همچنان برای چند لحظه آمدن آقای مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای سال از کلتان تشکر همچنان همکارای ما امروز در تهیه و نشر از این برنامه با ما کسایی که همکار کردن آقایان ابراهیم هارون در بخش تکنیکی آقای طاهر روشان و آقای قادر جلال و عبیدالله عبیدی از کلتان یک جان تشکر تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
پشتون اینجا تاج کسته هزارا اینجاست بکسته